آمریکا. تا چند لحظه دیگر همکارانم بر
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ. خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د خپل ولسمشر ابراهيم رئيسي له وجل کېدو وروسته پنځه ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او محمد مخبري د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. خامنه‌ای د دوشنبه په ورځ ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبري چې د ولسمشر لومړی مرستیال او سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه‌ای ویلی اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوه د مشرتابه په همکاري تر 500 ورځې پورې نوې ولسمشر وټاکي. هغه د یک شنبه په ورځ دا هم ویلی و چې ایرانی ولس دې اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل نه رامنځته کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی په کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لمرستیال روزمیرا ډی کارلو سره د دوی د درېمې غونډې پر اجندا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پارنل کی په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم باس وشو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر هم په خبر پاڼه کې خبر ورکړی دی چې کرزی او د ملي مصالح د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله هم د یک شنبه پر ورځ په کابل کې له روزمیری ډی کارلو سره د دوه پر روانه غونډه او نور مسایلو باس وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو د مارش په میاشت کې ویلي وو چې د دوه د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلان وایي چې د دوشنبه سهار د سړک د غاړې په یو چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند اسدالله جمشید رسنیو ته ویلي چې ماین په یوه کراچۍ کې ځای په ځای شوی وو. جمشید وویل د کندهار ښار کابل اډې پر سړک باندې دوشنبه سهار 9:30 بجې یو لاسي بم چې په کراچۍ کې ځای په ځای شوی وو چاودېدلی دی. د چاودنې له کبله یو تن وژل شوی او درې تنه نور برسېرن ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه مسؤول د چاودنې هدف په ګوته نه کړ، خو سیمه کې یوې سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې هدف د 215 البدر قوري اردو تخنیکي ټیم وو. دا سرچینه چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه اخلي زیاتوي چې چاودنه کې د قلي اردو لس تخنیکي کارکوونکي چې دندې ته روان وو ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څانګې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تیرش په ویلی وو چې د بامیان په مرکز کې د نامعلوم وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپه کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلور بهرنیانو په ګډون او وطن نور ټپیان شول. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو او وطن نیول شوی دی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. طالبانو له سباند یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. د حامد کرزی و نږدې کس شهزاده مسعود د دوشنبه پر ورځ د آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې کرزی درملنې لپاره جرمني ته روان شوی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې د هغه یو سترګه وړې جراحي ته اړتیا لري. د سرچینه وایي تیر یو کال کې جرمني، چین، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو حامد کرزی ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وې، خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای چینګټی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لایچی چې د دوشنبه په ورځ لوړ وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یو بیان کې وویل د لای د هر کلی ترڅنګ امریکا د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا د خپل پیاوړی او مقاومت لرونکي دیموکراتیک سیستم پیاوړتیا ښودلې ده. او د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل پیل شوی دی او د سپتمبر 15 نیټې پورې به بشپړ شي.
د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځې خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې د یک شنبه په ورځ ول دوی د سرتیرو د وتلو په سر سلا شوې دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 650 امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغه سرتیرو د وتلو بهیر پیل شو. دغه 650 امریکایي سرتیرو هلته د افراطیت په وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگتن سره د پوځي همکارۍ موافقه فسخ کړه. نو شباشنا امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو څخه دوام ورکوو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره 20 اندیس ته ورسیدل. لوبغاړي د یک شنبه په ورځ د سنت کیتس او نیوز ټاپوګانو کې ښکته شول. د افغانستان د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوی دی چې لوبغاړي به د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې 10 ورځې تمرینونه وکړي. د افغانستان ځنې نور لوبغاړي چې د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت وو هغوی به هم له لوبډلې سره یو ځای شي. داوز موږ درې ساعت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
ایرانی چارواکو د نږدې 6 ساعتونو نه پس منل چې دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چورلکه د نسکوریدو په پیخه کې وژل شو دی. په دې پیخه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور کسان هم وژل شوي دي. د شخورن مامورین د یکشن بیورز ناوخته په دې بریالي شول چې د چورلکه ټوټې ومومي. د افغانستان د سیاستوالو او واکمنانو په شمول د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د رئیسی د مرګ په اړه خبرګون خوده لري. پاموکي رپورت ده.
ان لله و انا الیه راجعون.
د ایران دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په شمول په نسکوره شوی چورلکه کې ټول سپاره کسان وژل شوی دي. د ایران حکومت هم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلی چې رئیسی خلکو ته د خدمت په لار کې شهید شوی دی. د نړۍ د مستضعفانو ملاتړ او د ایران د ملت خادم آیت الله ډاکټر سید ابراهیم رئیسی د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس خلکو ته د خدمت په لار کې شهید شو. ژغورونکو د پیښنه یو ورځ پاس د چورلکه د ټوټو په منډلو بریالي شول. دغه چورلکه د ایران په ختیځ د آذربایجان په ولایت کې د خراب هوا د کبله نسکوره شوې ده.
مسلمان
قطعاً دای زمون په واد کې یو مطرح شخصیت وو او د ځای د کولې آسان کار نه دی. نشتون به تل احساس شي خو زه تمه لرم چې خلک به د هغه ځای نه سیوتا کی چې د هغه په قدمونو پل کېږي.
عملکردشون بالا
هغه هڅه وکړه چې خپل دند سر ته ورسوي. خدای دومره چې لازم او په خپل کار کې بریالي نه وو. زه نه وایم چې د خپل دند سر ته ونه رسوله. دند یې سر ته ورسوله خو یو څه کمزوري وو.
دولتي رسنیو ویلي چې رئیسی او یو شمیر ملګری د آذربایجان د هیواد نه ایران ته د ستنیدو پر مهال د چورلکه د غرزیدو په پیخه کې وژل شوی دي. دوی د اوبو د یو بند د پرانستلو لپاره آذربایجان ته تللی وو. رئیسی د ایران د افراطی محافظه‌کار سیاستوالو څخه ګڼل کېده چې مذهبي رهبر علی خامنه‌ای ته نږدې وو. د ځینو انګیرنه حتی دا و چې دای به د خامنه‌ای ځایناستی وټاکل شي. رئیسی د 2020 کال په ټاکنو کې بریالی او د ایران ولسمشر وټاکل شو.
ابراهیم رئیسی د رهبرۍ کولو لپاره یو کاندید وو. اوس په ایران کې یو لوی پښتنه داده چې د آیت الله خامنه‌ای د مرګ په صورت کې چې دای هم 50 کلن دی څه پیښیږي؟ څوک به راتلونکی رهبر وي؟
د ایران اساسي قانون حکم کوي چې د ولسمشر د مړینې او یا غیابت په صورت کې د هغه مرستیال د جمهور ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شي او په 500 ورځو کې د نیو ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات وشي. اوس د ولسمشر مرستیال محمد مخبر د سکولي د ټاکنو تر سره کېدو پورې د جمهور ریاست د چارو سرپرستی په غاړه اخیسته او د ایران د اټومي انرژي تر ټولو لوړ پوړی مرکچی علی باقری د بهرنوی چارو وزارت د سرپرست په توګه نومول شوی دی.
مونټول دا اټکل کوي چې د خامنئی د مرګ نه وروسته به د قدرت په سر لوی اعلان جرامن شي. د دې پیښې سره خای د غلانجه وارد مخه پیل شوی وي.
د چورلکه د نسکوریدو په پیخه کې د تبریز د جامع جماعت امام آل هاشم او د ختیز آذربایجان والی ډاکټر مالک رحمتي هم شامل دي. د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی چې دا پیخه به د یوات په جهادي مدیریت کې د هیڅ ډول خند رامنځته کېدو سبب نشي او د هغوی لار به دوام مومي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار
پای ته ورسید. ترنو
لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتيامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږه د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ایران اسلامي جمهوریت دولتي پلاوی د هليكوپټر د نسکوریدو په پیښه کې د جمهور رئیس ابراهيم رئيسي او ورسره مل پلاوی مړینه تایید کړی ده. د ایران جمهور رئیس ابراهيم رئيسي ته تر ډیره حدا په دې سرګه قتل کیږي چې خای د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي زایناسته شي. دا چې ابراهيم رئيسي څوک او څنګه یې واک تر لاسه کړ په دې راپور کې د هغه ژوند ته کتنه شوې ده.
اگر کوچکترین تعرضی از
سید ابراهيم رئيسي د 1908 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د مشهد ښار د نوغان په سیمه کې په یو دینداري کورنۍ کې زیږیدل و. هغه پنځه کلن و چې پلار یې مړ شو. رئيسي ته تر ډیره حد په دې سترګې قتل کیږي چې خای د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئي زایناسته وي. هغه خامنئی ته نږدې کس په لګیدا رئیسی چې دریش په تکاله عمر لرو تر جمهور رئیس کې دوه وړاندې د ایران د قضایا کوي مشري هم کړی دا په هغه د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا په دې خاطر بندیزونه لګول شو چې د 1988 په لسیزه کې په ډلایز توګه بندیان اعدام کړو. رئیسی په 2013 کال کې د بخوانی جمهور رئیس حسن روحانی په وړاندې چې منځلارې بلل کېدا انتخاباتو کې برخه واخیسته خو کامیاب نشو. خغلی روحانی په 2015 کال کې د ایران 50 ځواکونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړی و چې د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس په 2013 کال کې ترې په یو اړخیزه توګه ووتو او موافقه یې باطل کړه. خو په 2020 کال کې بیا په داسې حال کې ځان کاندید کو چې اکثریت کاندیدان د انتخاباتو نه وړاندې بهر کې د کاندید کېدو بند شول. هغه د ټولو رایو 28.9 میلیونه رایو نه نږدې 2.5 په سلو کې ګټلې وی چې د دې هیواد په تاریخ کې د ټولو لږ خلکو پر رای ګیری کې برخه اخیستې و. هغه د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته ژمنه وکړه چې هر څوک باید د ایران لپاره خپل برخرول ولوبوي.
مونږ غواړو چې د ایران په حکومت کې هر څوک خپل برخه رول ولوبوي او په خاصه توګه کارپوهان.
رئیسی چې د مرګ کمیسن په نامه د محکمو مشر کوله په 1988 کال کې د ایران عراق تر جګړې پای ته رسیدو وروسته زرګونه سیاسي مخالفین او وسلوال په تش په نامه محاکمو کې اعدام کړل. د متحده ایالاتو خزانه وزارت په 2019 کال کې د همدې اعدامونو له کبله د ایران په جمهور رئیس ابراهيم رئيسي بندیزونه ولګول. په دې محکمو کې تورن کسان چې د جرم کولو په وخت اکثریت یې کمومرو دوی په ایران کې په زندانونو کې شکنجه شوي وو او ناوړه رویه ورسره کېده چې د بدن غړو پرې کېدل هم پکې شامل وو. ابراهيم رئيسي د امریکا د اټومي تړونه د وټلو په اړه هم نه خوښو.
پیشنهاد جدي هم دولت امریکا آن است که سریعا به تعهدات خودشون عمل کنند.
متحده ایالات ته زما جدی وړاندیز داده چې ژر تر ژر خپل تړونونه پوره کړي. دوی باید ټول بندیزونه لری کړي او په دې سره وکړي چې دوی رښتینی دي. د ایران خلک د اټومي وسلو د تړون په اړه ښه یادونه نه لري. د دې لامل دا و چې متحده ایالاتو خپل لوز مات کړ او اروپایانو خپل ژمنې پوره نکړي.
برجام آمده برای خودش و زندگی خودش نبود. دلیلش عهد شکنی امریکایی ها و عمل نکردن به تعهد توسط اروپایی ها بود.
د ایران حکومت ده هغه په مړینه 15 ورځې ماتم اعلان کړی دی. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا د دیموکرات ولسمشر بایدن او د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند د نومان ډالر ټرمپ ترمنځ د امریکا ولسمشریزو ټاکنو سیالیو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. د امریکا غا خبريال سکاټ سترنز د تا کتنه کړی چې د ولسمشر د ټاکنو تر ورځې پورې د کمپاین کوم خبري د پام وړ دي.
د امریکا ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر ترامپ شپږ میاشتې وخت لري چې د امریکا ولس پام خپل کړي او دوی ته د دویم ځل ولسمشرۍ لپاره رای ورکړي. ترامپ د دغو شپږو میاشتو ډیره موده د امریکا د ملي دفاعي معلوماتو د ځان سره ساتلو او د خپل سوداګریزو اسنادو کې د جال په ګډون بیلابیل تورونو ته د جوابونو ویلو له امله په فدرالي او ایالتي محاکمو کې تیر کړي. ترامپ وايي قاضیان پر ټاکنو کې لاسوهنه کوي.
هر څه قانوني وو. دوی ځکه دا کار کوي چې دا سیاست دی. دوی غواړي بایدن وټاکل شي. دا یوازې نه لامل دی.
په محکمو کې حاضرۍ په ټاکنیزو مبارزو کې د ګډون لپاره د ترامپ وخرا کموي. خود نوموړي په وینا هغه څه چې دی سیاسي جال بولي د رای ورکونکو ترمنځ د نوموړي محبوبیت لا پسې زیاتوي.
دا یو ډیر بد کار دی چې زمونږ په واد کې روان دی. زه تم لرم چې د نوامبر 15 چې زماله نظر زمونږ د تاریخ تر ټولو مهم ورځ ده چې دا د ټاکنو ورځ ده. هیله من یم چې هر څه به بدل کړي ځکه داخله کې زمونږ هوا تباه کوي.
د امریکا جمهوریت غوښتون کې ګوند تیرزل په 2006 کال کې په انلاین باندې د شمالي کیرولاینا په ګوندیس کنونشن کې ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نومان کړ. دا ځل دغه ګوند ګوندیس کنونشن د جولای په میاشت کې په ویسکانسن ایالت کې ترسره کیږي. له دغه کنونشن وړاندې ترامپ اړدې چې خپل مرستیال غوړه کړی. هغه خلک چې فکر کوي چې ترامپ یې د خپل مرستیال په توګه د ټاکلو په اړه فکر کوي هغه کې د فلوریدا ایالت سناتور مارک یوروبی، د اوهایو ایالت جی ڈی وانس، د جنوبی کیرولاینا سناتور ټیم سکاټ او د امریکا د استازو په جرګه کې د نیویارک استازي الی ستيفانیک شامل دي. بل خو د برحال ولسمشر په توګه بایدن لدی عمله چې په سپینه ماڼۍ کې د غونډو له عمله د رای ورکونکو پام ځان ته راړوي په ګټه کې دي. نو موري د ولسی غونډو پر مهال په ترامپ نیوه کې سیاتي کړي او په ورته وخت کې د امریکا د پیاوړي اقتصادي حالت د خکولو ادعا هم کوي.
زموږ د حکومت په مهال د نوې فابریکو جوړول دوه برابر زیات شول. په ورته وخت کې ډونالد ترامپ اوس هم په دې باور دی چې د بادي برېښنا مالیدونه د هوا څخه د برېښنا تولیدونکو فابریکې د سرطان سبب کیږي. نوموړي همدا خبره کړې. تاسو ته به په یاد وي کله چې نوموړي د کورونا سره د چلند کولو پر لارو چارو فکر کولو هغه خلکو ته په خپلو رګونو کې د پریمینځلو د پوډرو د ترجیح توصیه کړې وه. هغه غلط وو او اصلا په دې خبره یې سر نه و خلاص.
ډیموکرات ګوند په 2006 کال کې په خپل کنونشن کې بایدن د ولسمشرۍ لپاره په نیمه آنلاین باندې په ویسکانسن ایالت کې نومان کړو. دا ځل د دې ګوند ګوندیس کنونشن د اگست په میاشت کې په ایلینوی ایالت کې دی. د بایدن سره امراستیاله کاملا هریس یو ځل بیا د ولسمشرۍ د امراستیاله لپاره نومانده ده. کاملا هریس د حمل د اسقاط د خوندي کولو د فدرالي حقوقو د بیا راژوندي کولو لپاره مبارزه کوي. د امریکا ستر محکمې په 2022 کال کې د سخت جنین د قضیه د حق لغوه کړ.
ډونالد ترامپ هغه ولسمشر دی چې له خلکو د سخت جنین حق واخیستلو. جو بایدن به داسې ولسمشر وي چې بیرته به د سخت جنین حق خوندي کړي.
په نوامبر کې لټاکنو وړاندې له بایدن او ترامپ د مناظره کولو تمه کیږي. دواړه وای چې مناظرې ته چمتو دي، خو تر اوسه د دوی ترمنځ د مناظرې لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
Because basically they're pointing out that
it زګه چې افغانستان زموږ د پاره پام بل خو اړول خو خاري ده. یقینا چې د افغانستان اوس هم د ترګري د پیښېدو غوښته تیر نږدې وخت کې موږ د اسلامي دولت خراسان د لخوا په افغانستان کې د بریدو تر سره کېدل ولیدل. په موسکو کې د مارچ په 22مه تر سره شوې برید ته هم د داعش خراسان سره نسبت ورکول کیږي. په ایران کې د جنوري په 4مه برید چې پکې 100 نفر ووجل شول هم د داعش خراسان سره ورته نسبت ورکول کیږي. په ترکیه کې برید چې یو نفر پکې ووجل شو هغه ته هم د داعش خراسان سره نسبت ورکول کیږي. په روخانه ډول افغانستان کې تر غریز غوښ مخ په زیاتې دودې. لدی علاوه خپل تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې بریدونه کوي هم موجود دي. القاعده چې طالبان ورسره اړیکې لري په طالبانو کې د مشرتابه رول لري او په افغانستان کې تر غرو دروزنی کمپونه لري افغانستان کې موجود ده.
په راپور کې چې د کومو امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې دغه ننګونې څومره جدي دي؟
په دې اړه به زه د امریکا د مرکزي کماندې د لوړ پوړي کماندان جنرال اریک کوریلا چې د امریکا د کانګرس کمیټې ته خبرې کړې نقل قبول کړم. هغه ویلي چې داعش خراسان په بهر کې زموږ او د لویدیز د ګټو په نخښه کولو وړتیا او اراده دواړه لري، خو سره له دې چې په اروپا او امریکا کې داعش خراسان ډلې کوم برید نه دی ترسره کړی، خو په اروپا کې په 13 جولای او دسمبر کې د دغه ډلې سره تړلې ځینې خلک چې په روښانه ډول د ترګریزو بریدونو د تر سره کولو اراده لرله نیول شوې دي. د دې عمل پر وخانه ډول د داعش لخوا د بریدونو تر سره کولو غواخ مخ په زیاتې دودې. خدا چې دوی به د لودیس په ګټو کله برید کوي دا د وخت خبره ده او موږ نشو کولای په دې اړه حالاتو ته سر ټیټ کړو.
د دې راپور په لیکلو کې ځنې داسې په خوانی امریکایي چارواکي هم شامل دي چې په خوای د طالبانو سره د خبرو د عادی کېدو د هڅوم لاټر کولو اوس دوی د معدلې بل اړخت دي او مخالف نظرونه ور کوي. څه شی د دې لامل شلو چې د طالبانو په اړه د دوی نظر تغییر وکړي؟
دا رښتیا ده چې طالبان د داعش خراسان ډله په نخښه کوي او دا هم خبره ده چې امریکا د داعش او القاعده په اړه معلومات ولري او د طالبانو سره یې شریک کړي، خو په دې شرط چې طالبان د دغه ډلو په وړاندې عملیات کوي. زمونږ نظر امریکا باید طالبانو ته په دې اړه امتیاز ورنه کړي، خو راځي چې وایي منو طالبان پرته له دې چې امریکا ورسره همکاري وکړي او کنه د داعش خراسان ډله په نخښه کوي. لدې عمل زه په دې اړه چې امریکا د طالبانو سره همکاري کوي کوم ستونزه نه لرم، خو امریکا اړه ده چې د طالبانو سره د بشر د حقوقو موضوعات راپورته کړي. هغه څه چې طالبان د میرمنو سره کوي هغه پر روښانه ډول د منلو نه دي. موږ اړ یو چې طالبانو باندې د ترګرو ډلو سره د اړیکو لامل بندیزونه ولګو. اگر چې دوی داعش خراسان ډله په نخښه کوي دوی په تحریک طالبانو ته پټنځایونه ورکړي او د القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبان په افغانستان کې نوې مدرسې جوړوي چې دوی به د ترګرو یو نوې نسل وزېږي. بدبختانه د طالبانو سره راکړه ورکړه کول پیچلی دي.
تازه تازه یو شمیر لوړ پوړو امریکایي چارواکو د پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. له دې وړاندې ځنو په خوانو یو لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان له 2001 څخه تر 2021 پورې طالبانو ته په خپل خاوره په پناځایونو ورکول تورن کړي چې له هغه ځای دوی پر امریکایي عسکرو بریدونه کول. دغه خبرې ته په کتلو پاکستان د امریکا څومره باوري ملګری کېدی شي؟
پاکستان د طالبانو اوږد مهاله ملاتړ دی، خو دغه ملاتړ پاکستان ته هم زیان رسولې دي. هغه سات چې موږ ګورو هغه د دې چې پاکستان په زیاتیدونکې توګه لدی عمل چې طالبان په تحریک طالبان پاکستان فشار نه راوړي، د طالبانو خفدي پاکستان ته د لوړ پوړي امریکایي پلاوی تللو موخه خای هڅه کوي چې د یو اړخ پاکستان سره د هغه ترګرو چې دوه پاکستان او امریکا ننګوي د هغوی په خلاف د همکاري کولو حسده. امریکا یقینا غواړي چې د پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان سره د مقابله په لار کې مرسته وکړي. موږ نه غواړو چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان ثبات کمزور کړي. دویم موضوع په پاکستان کې د افغان کډوالو ده. بدبختانه پاکستان د افغان کډوال په زور بیرته افغانستان ته لیږي.
افغانستان د امریکا او پاکستان د اړیکو په نوي معادله کې کوم ځای کې واقع دي؟
د پاکستان سره د طالبانو په خلاف همکاري کول ډیر ستونزمن دي، ځکه پاکستان د دوی اوږدمهاله ملاتړ دی. زموږ نظر د پاکستان او امریکا زیاتره همکاري به د تحریک طالبان پاکستان د ګواښ سره د مقابلې پاره وي. پاکستان او امریکا دواړه په دغه اړه ګډي ګټي لري، خو د طالبانو نه د پاکستان د کلونو کلونو ملاتړ لامل.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه وروسته ډیرو افغان مېرمنو وظیفې له لاسه ورکړي چې یو شمیر دا وخت خپل شخصي کاروبار او تجارتونه پیل کړي. په دې راپور کې چې اوس اورې د همداسې متشبثو مېرمنو حال بیان شوی چې خپل کاروبار او سوداګري لري. فروزان کوهستانی په 2018 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په یو غیر دولتي مؤسسې کې وظیفه درلوده. خود طالبانو راتک سره بیکاره شو او وسه د کلچو او کیک جوړولو پلورنځ پرانسته.
تصمیم گرفتم که می بزنس شروع کنم تا از همین طریق مزر خدمت شوم برای خواهرای عزیزم که فعلا در خانه بیکار هستن، از درس ماندین بعضیشان و بعضیشان نانآور فامیل هستن.
مرمن کوهستانی د طالبانو د ټولو محدودیتونو او بندیزونو سره سره د خپل سوداګرۍ د پایل لپاره 3.5 لکه افغانۍ پور واخیست او په 2022 کال نه پاسې د 1500 مرمنو او 500 نارینو کارکونکو په مرسته د کیک او کلچو په خول او پلور پایل کړ.
وخت یک بانک مراجعه میکنیم که ما قرضه بگیریم، بانک بر ما میگه قوالی شرعی داشته باشی، قوالی خانه را بیاری. یک مشکل عمده ما خانم ها اینمی است و مشکل عمده ما دیگه ای است که وقتی که ما میگه که شما دو نفر از کارمندوی بر حال امارت را بیاری که ضمانتتان کنه، ما دو نفر ضمانت را نمیتونیم پیدا کرد.
د مرمن کوهستانی په فابریکا کې کارګر مرمن اندیښنه لري چې کچیر د فابریکا بند شوه نو دوی به بیرته په کور کینی.
خو اول خانه باید ما وظیفه خود را دست بتیم، به خاطر که اگر ما وظیفه خود را دست بتیم در خانه بشینیم چی کار کنیم دیگه. بعضی خانم ها هست که تا فامیلشان مثلا پدر ندارن، بیادرشان نیست یا خود دختر خانم ها یا چی خانم ها باشه، خودشان نانآور خانه می باشن دیگه، برای زیاد مشکل جدی خلق میشه، مجبور هستن اینا گدایی کنن دیگه.
به حساب محرم شرایط که پیشنهاد دارن که محرم بر ما محرم اگه بیایم، ما قماشی نداریم که بر محرم ما هم کرای رابطم، بر خود ما هم کرای رابطم.
د ملګرو ملتونو د پراختیای ادارې د یوې څیړنې له مخې د 3000 افغان خزینه متشبثینو له جملې نه یوازې 15 سلنه په دې توانیدلی چې د رسمي بانکونو نه پور واخیستل شي. زیاتره د خپلوانو او عزیزانو نه اخیستل شوو پورونو باندې کاروبار پر مخ وړي. افغان خزینه متشبثین د یو لړ نورو ستونزو سره هم مخ دي.
لو ډیماند فور دیر د داړول تولیدات او تقاضا ډیره کم ده، بل د دوی د پیسو د نه تعدیل عمله صادرات بند شوی. پر روان کال کې نور فنګونه هم نشي کولای او اصلي ستونزې پورنوت نه لاسرسي دي.
په هر صورت یو شمیر افغان متشبس خزی خپل حاصل ته دوام ورکي او د سوداګرۍ د وزیر په شمول ځنې طالب چارواکو ویلي چې د هغوی حکومت غواړي د ځنو کارونو ملاتړ وکړي، لکه د غالۍ جوړولو، لاسي خامک ګنډل، وچې میوې او زعفرانو تولید چې اکثریت خزی پکې کار کوي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.